با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، تلاش میکنیم در برنامه های امروز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هم برایتان جزئیات بدهیم. حالا اجمالا در استودیو است، خوش آمدید انصب.
دیر از یاد تمنا جاوید نعیمی قدرمن دوستان، وقت په افغانستان کې دا سهار ته بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو حرکت وکړو. ورسره غی چی افغان چارواکو په راتلونکو څوونه کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پیلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وای دا بین الافغانی خبرې ورسره غی کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپل کې توافقات نهایی کړي. په خوست کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 2209 پروژو کار پیل کړی دی. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولې چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه کوله. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي طالبان پرته لدی چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې یې د ګډون غوښتنه کوله. پامکړی بشپړو خبرونو ته ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونه یو کې په افغانستان کې وبخي ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونه یو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به ورسلاغی کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایی کړي. تر دې مخکې پرون د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي و چې تر راتلونکو دوو اونیو به د یو مرکچي پلاوي تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه له دې وروسته پر خپل ټویټر دا ولیکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د افغانستان د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ وي چې پکې به د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنو او ښځو استازي برخه ولري. اخو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي طالبان لدی پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. حاجي دین محمد تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه ویل د حکومت د استازي پلاوی لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجي دین محمد ویل دا هیئت به ان شاء الله په لنډ وخت کې جوړ شي. د سولې د موافقه لپاره د پوینا په څلورو شرطونو کې یو بین الافغاني خبري او بیا وربند نو دوی هڅه کوي چې په نږدې وخت کې دا دواړه کارونه وشي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره په نږدې ورځو کې قطر ته ولاړ شي. بلخوا ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بي بي سي او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي. خو ازادي رادیو د دې ادارې پر رسمي ویبپاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مځکو او کورونو کاروبار کاوه او ډېر ملکیتونه لرل. د دې ادارې په حواله هم دا راز ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونو د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې دا خبر ناسم بللې. بل اختر محمد منصور تقریبا درې کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هغه مهال چې له ایران نه پاکستان ته روانو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه پاسپورت پر اساس کړي چې له اختر محمد منصور سره د اختر محمد منصور له مړي سره موندل شوی و. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو ته کمین نیولی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین ښځې د یو شمېر نارینه لوري ځورول کېږي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره له ورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم، همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان داره این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگانهای دولتی موجوده.
روی عدد رسول چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د خزو د زورونی او جیسی زور زیاتی څلوي اختوسی جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون د جولای په 20مه په دولتي ادارو کې له خزو سره د جنسی زور زیاتی او زبردستی په اړه د څېړنو د ځانګړي سیکرټریټ جوړېدو حکم ورکړ. دا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ځانګړی سیکرټریټ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې جوړیږي او په درې میاشتو کې به د خزو د جنسی زورونی ټولې ادارې څېړي او رپورټ به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاری ولسمشر دا ورسته. د بسکاو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کېون کې وهلی ډبولی او نیولی چې پټاکنو کې د ګډون وغوښتنه کوله. په مسکو کې پرونو لارون کېون کو وغوښتنه کوله چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د خاري شورا پټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. د اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خروالې د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو خاري شورا 45 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو خار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي او 3.5 بلیونه ډالره ده. د روسیه د ټاکنو کمیسون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمچی په شرایطو نه دی برابر یا یې کافی لاسلیکونه نه دی راغونډ کړي د کاندیدانو لستا ایستل دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به بین الافغاني خبرې له طالبانو سره پیل شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې د خبرو ته څومره هیله کېدای شي، تر اوسه ورته څومره چمتووالی نیول شوی. د سولې د علي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره مرکه لرو. په اوروزګان کې د ښوونځیو په ستونزو هم یو رپورټ دراوړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست نمایندان خپلې پانګې ثبت نه کړي نو د نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا موضوع هم څېړو که وختو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په مسکو کې د اپوزیسیون د مشرانو او لاریون کوونکو د نیول کېدو او همدارنګه د وهلو ټکولو د ریپورټونو په اړه در سره معلومات شریکوم. په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه مه هېروئ. دوستانو تاسو مخه غلازادي راډیو ناوړي زموږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. دا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په 2 اونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلې ویلي چې دغو مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډېر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو دپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یوه اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوو اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو 100 ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بېلابېلو پړاوونو د جزیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان به شي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست 14 ده او که 24 خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروستی شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده له راتګ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تروسه له طالبانو سره 9 ځلې لیدلی او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اوري و مو لیدل چې د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. دا سولې د عالي شورا مرستیال حاجی الدین محمد په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې څخه دی. حاجی الدین محمد بیګا ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دې خبرو لپاره کوم اروپایي هیواد ټاکل شوی د څرګنده نه ده. فرشتې جلالزی له هغه څخه د یوې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دا ټول مجالس دې کده افغانانو خپل منځ کې ناسي مسکو کې وشوي سو اړي یا مثلا په قطر کې و وخت دې دا ټول چې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همېش کار کوم او د ستونزو خو زه خپله داسې دقیق راته چاویل نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په قطر کې طالبانو سره ځینې مشران سره نظام ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغسې افسیش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره امضا شي نو بیا مونږ خبر چم کیږو. دا خبره خو هغوی داسې کړې وه خو اوس داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېنني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس دا نورې هم لکه عسکر دي، پولیس دي، دا امنیت دیني دی، سول اداره ده. دا ټول دغه دې کې یو زیاده برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور او دوی خو بیا به د افغانه د افغانستان د لوري سره به خبرې کوي خو البته په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مصالحه اپوزیشن کې نه دي، لیکن په سیاسي اپوزیشن کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي، د دې خلکو نمایندګانو په کې برخه ولري.
د افغانستان حکومت څو ساعته وسول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبرې وکړي د طالبانو سره، طالبان غلي دي، ولې؟
نو طالبان هم ما درته وویل چې هغوی ډېر تاکید په دې باندې دی چې دوی باید د امریکا نه د تقسیم اوقات د وتلو دا ترلاسه.
نو فکر کوئ تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی؟ تاسو خو تللي واست په هغه غونډه کې نه و ورکړی؟
یا هغه غونډه خو د دې لپاره نه وه، هغه خو د دې د یو خپل منځ کې خبرې هغه ویلې دي، او موږ او طالبانو کومې خبرې وې هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي، مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعاتو په دې باندې سره بحثونه وسول.
یعنې دوی درته وویل چې یعنې تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسې ته یې دا خپله دغه وکړه؟
شکایت خو نه کوو، خو ځکه دوی دواړه طرفه راضي معلومېده، او خو دا ویلي چې دغه برخه له د خلیلزاد خبره درته وکړم. خلیلزاد ویلي چې یو زموږ هیات سره یو ډوډۍ باندې اسیا چیرته ناست، دا خبره وکړه چې موږ ډېرو خبرو ته موافقې ته رسېدلي، دا خپلې غټه ګوته او څنګه دا بله ګوته اوسېدلي، دومره زیات پاتې دی هغه چې تاسې ټینګار مه کوئ چې هغه دې فرسته ووایم.
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلي دي دا وار؟ دوی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
ډیپلوماټان خو داسې هوښیاري لري چې یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي، خو د منځ یې سره خبر راوستلی شي چې څه ویلي. کنه
د سولې د عالی شورا مرستیال او د سولې د چارو یو فعال حاجی صاحب دین محمد چې تاسو سره د راتلونکي بین الافغاني غونډې په اړه چې له طالبانو سره به جوړیږي په حقې اړه مرکه اورېده او خپل نظر څرګنداوه. دا د ازادي راډیو ده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهوری ریاست نوماندان خپل پانګې ثبت نکړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسونونو ته رپورټ ورنکړي، نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اتلس کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو د پایل لومړنۍ ورځ ده او د انتخاباتي مبارزې او کمپاینونه به شپې ته ورځې دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټولو نوماندانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت رپورټ ورکولو په اړه یې ورته سپارښتنه کړې. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نغدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف شي. د دغه کمیسون منشی ویان قاسم الیاسی د شنبه پورس په کابل کې وی غړي خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشون ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته اته څلوېښت ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپلې پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقرره شوې درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپلې پانګې ثبت کړي. لدوی سره د هغه پرمې مخ شریک شوی او ټول بیت د خپل پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیک د مشې جمیلې افغاني خبرې راخیستې او ویلي دي چې دی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورځپاڼې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو دراوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې ولولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې، روسیه او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیه دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلی خوا نا تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبرې شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبرې کړې دي. د ټولو هلو ځلو وښوده چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونه د دې لیکنې په دوام کې راغلي. د مسکو او پیکینګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندیشته رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سش کال په اپریل کې د روسیې او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشان او هغه لارون کون کی وهلی او ډبولې چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه کوله. د مسکو پولیسو پرون د یو شمیر لارون کون کی نیولې هم دي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راستم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 360 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست د شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه یې ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یوه چارواکي د آزادې اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدر شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی سي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.3 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلي یا یې د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوروزګان ولایت د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په خونځیو کې ورته هغه څه نه دي برابر شوي کوم چې دوی ورته اړتیا لري او د ژوند حیاتي برخه ده. د خونځیو مدیرانو هم د زده کوونکو ستونزې پر ځای وبللې خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته په وار وار پیشنهادونه کړي او هغوی واضح تشریح ژمنې ورکړي. له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
څه هم د پوهنې ریاست چارواکي تل د غلطه روانه جګړه د پوهنې د بهیر د خند لامل ګړي او وایي چې ښوونځي ته د نامنوي له قبله رسیدګي او سم نظارت یې نسي کولی. خو د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د دولت تر ولکې لاندې د یو شمېر ښوونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه اوبه، نه د هوا د یخنۍ لپاره برېښنا، نه درسي کتابونه او نه هم په ښوونځیو کې د لوبو کولو لپاره میدانونه لري چې دوی د سپورټ د ساعت په وخت کې ورباندې لوبې وکړي. د دغه ښوونځي له ډلې یوه هم په مرکز ترینکوټ کې د پوهنې ریاست سره دیوال په دیوال د سیدال خان علي لیسه ده چې په ټولو اوروزګان کې ورته فعاله او د پوره امکاناتو مجهزه مرکزي لیسه ویل کېږي. د دغې لیسې یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیز منه مهیب لاری بش پرده میزیستیم که درس ویم ویس ما البرق نست خو پر دستار ما پرچه بانی خولیه را شواسی نوی نیم ساعت دپار چه برق راسی بر تا دستی که تا کیجه دو بو مشکل مداو چه ویسی گوره مرد بانی تا وود دا بانی خلقو بیخی خوش که وکلا پر وگو بانی ندال دسته دپار چه دست پر تازا کو
این زا قدرت لیم پش پرده میزیستیم کیم بون داغا مشکل دیم را کتابو نشوی لانا را پر کتیبا کتاب بانی شوی نپار را گرزه دلی آغا نم بارا در دروس یو زای پنکیم نشلن جربا زیم بار پریو کتاب شوی نپار تر را گرزه دولت سمور دا غواړي چې مرته کتابونه برکو کولرانو د ګینو شان راکی ګین شان به خیر سي رقم سي خدای کولرانو دا شان د برکتن زجر حل کی.
د ایواز د سیدال خان مرکزی لیسه نه د چیز د کون کې له دغه ډول ستوند سره مخ دی. د پوهنې ریاست څخه په 400 متر کې او بل مرکزی د ملالی په نوم شزینه لیسه هم په ورته حالات کې قرار لري. د یادې لیسې زده کوونکې مریم ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته، چې راته خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، دلته چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاد یې نشته.
د سیدال خان لیسې مربوط ابتدایي ښوونځي مدیر عبدالوکیل هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په دې اړه یې په څو ځلې د پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي خو وایي هغوی یوازې تشې وعدې ورکوي.
زما نوم عبدالوکیل باوری دی، د سیدال خان د ابتدایي ښوونځي د سرمعلم په صفت په سیدال خان ابتدایي ښوونځي کې وظیفه اجرا کوم. چیرې د بازار دولتي برق کې موږ اوبه لرو که نه اوبه نه لرو؟ مثلا دا نن چې موږ کوم د برق سیستم وران دی یا برق نسته، اوبه مو نسته، نو موږ اوبه د بازار څخه راوړو، د بل چا د ماجتانو څخه راوړو. هغه چې ځینې وخت د خلکو کشران درېږي، د زموږ د شاګردانو سره ډېر جنجالونه کوي، خو حتی زموږ خپله اداره له خاص د برق څخه برخمنه نه ده، د برق په برابر.
اوس وال دا دی چې په مرکزی لیسو کې دغه حال دی، نو د مرکز ترینکوټ د لرې پرتو سیمو په ښوونځیو او د ولسوالۍ په ښوونځیو کې به څه حال وي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د پوهنې ریاست چارواکي ورته د فعال ښوونځیو نوم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان ولایت د لرو پرتو سیمو او د ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې په سیمه کې ښوونځي غیر فعاله دي. د پوهنې ریاست چارواکي به یوازې د درسي کتابونو او د لوبو د میدان د نشتون ستونزې مني، خو دا نه مني چې ګڼې په ښوونځیو کې دي اوبه نه وي او نه دي هم برېښنا. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کتابونه موږ سره خپل هم په ګودامونو کې نشته، وزارت را سره وعده کړې ده راستي په نن سبا وخت کې، خو تر اوسه پورې دا چاته نیمګړې پاتې ده. پاتې شو د ورزشي لوبغاړو رابطه، نو په هغې کې انشاءالله موږ خو پلان کې لرو، خو اوس لپاره ورته بودیجه نه لرو. په آینده کې به دا پلان کې شته دی، اوس لپاره زموږ ډېر مکاتب ترمیمات ته اړتیا لري، نو
دا یادونه ورده چې د پوهنې ریاست د چارواکو له قوله په ټولو اروزګان کې 202 ښوونځي شتون لري،